یکتون هم قسمت سارون با شماست با برنامه یک ساعته دیگه که خودش وعده کرده بود که برمیگرده آقای سارون.
بله دقیقا دیر مننه پر دیر مشکل سر و رسیدی. بله قدر من اردون که ساعت 8 بجی دی او در دی ساعت خبرونه مو یو ساعت دوام لری پتر از که سر بیره پرده چی در انتخابات و زنگره پروگرام لرو اونیس پروگرام ستاسو دورکو عزیزانو د لټه پروگرام هم خبرو او تر مخ در دې چې د خبرونی د راپورونو مطالب در د راپورونو عنوانونه در معرفي کړم توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
موخیده مهم خبرونو سرخطه ده افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استاد هولبروک ریچارډ هولبروک وای په افغانستان کې له سیاسي فساد سره مبارزه د دوی د ستراتیژي یو عمده برخه ده. تاکل سوی ده چې جمهور رئیس حمید کرزی ډیر ژر د جمهوری ریاست لپاره له دوو نورو کاندیدانو سره په مناظره کې چې له ازادي راډیو بخبرسي برخه واخلي. د ایران حکومت وړاندیز کړی چې په راتلونکي مني کې د 150 هیوادونو کنفرانس پر اتمی تاسیساتو د بریدونو د ممنوعیت مسأله وڅیړي. په مقیده خبرونو تفصیل ته د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استاد ریچارډ هولبروک وای په افغانستان کې له سیاسي فساد سره مبارزه د پخوانیو حکومت ضد وسلوالو لپاره د مسؤلیت تامین او د سیمهیز او محلي حکومتي ادارو تقویه د د کار د ډلې له سیاسي اهدافو څخه دی. هولبروک زیاتوي له دې یادو سویو مسلو یوې ته هم تر هغو رسیدګي نسی کېدای څو چې افغانانو د ناټو د قواو په همکارۍ یو نوی حکومت نوی ټاکلی.
The payoff is still to come. We have to produce results, and we understand that. And we're not here to tell today.
دوی په افغانستان کې له تشدد سره د مبارزې په برخه کې د ټولې مسلې مهمې دي او موږ کار پرې کوو. خو د هر لوري د بریالي کېدو په صورت کې به موږ په دې فکر کوو چې انتخابات یو نوی قانوني او مشروع حکومت رامنځته کړي. او د دې حکومت رامنځته کېدو موږ د انتخاباتو امنیت ته پاملرنه لرو. ریچارډ هولبروک پرون په واشنگتن کې د خبرو پر مهال وویل چې د افغانستان لپاره د دوی د ستراتیژي نوري عمده برخې د دې هیواد د زراعت پراختیا د عدلي مؤسساتو تاسیس او د مخدره موادو ضد مبارزه ده. البته د کوکنارو د کروندګرو پر ځای د لویو قاچاقبرانو د مخنیوي هدف لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له 1300 او نړیوالو ځواکونو سره د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره جدي تدابیر نیولي. د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر زمی پرون په کابل کې خبري کانفرنس ته وویل چې د رواني اونۍ پیل کې به د هغو سیمو نمونه اعلان کړي چې د امنیت له پلوه بې ثباته دي. له بل پلوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت د تامین لپاره د نویو تدابیرو خبر ورکړي. په دې کې یو په مرکز کابل کې د مخصوصو امنیتي کمرو نصب او د فضایي بالون په وسیله د ښار د وضعیت څارنه ده. ټاکل شوی چې جمهور رئیس حمید کرزی د جمهوری ریاست له دوو نورو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله سره د اسد په 15مه په کابل کې په یو مناظره کې برخه واخلي. دا اول وار دی چې جمهور رئیس حمید کرزی له دوو نورو مخکښو کاندیدانو سره په مخامخ بحث او مناظره کې ګډون کوي چې د ازادۍ رادیو او د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په ګډه همکاري جوړیږي او دوی برخه پکښې کې اخلي. د جمهور رئیس حمید کرزی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ دا مناظره د اسد په 15مه د مازیګر په 15:30 بجو له ازادي رادیو په مستقیم ډول اوریدلای شي. د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو پرون په هلمند کې د وسوالو طالبانو پر ضد تازه عملیات پیل کړل. د پوز پوینه د عملیاتو هدف د راتلونکو انتخاباتو د امنیت تامین دی. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې په دې عملیاتو کې د امریکا د سمندري قواو 400 او د افغانستان د ملي اردو 100 عسكر برخه لري چې هوایي ملاتړ هم کوي. پوز وايي د متحده ایالاتو 400 سمندري پوځیانو د افغانستان د ملي اردو 100 سرتیرو سره یو ځای د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پرمختګونه کړی دي. د د انټرفاکس خبری اژانس نن وویل چې د باراک اوباما او د روسیې د جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف د تیرې میاشتې له موافقې سره سم امریکا کولی سي چې د سپتمبر له شپږمې نېټې څخه د روسیې له فضا وسلې او سرتیری افغانستان ته انتقال کړي. د نړیوال امنیت لپاره د امریکا د دفاع وزارت مرستیال الکساندر ویژبو انټرفاکس روسي خبری اژانس ته وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي تړون د لاسلیک کېدو دوه میاشتې وروسته عملي کیږي. د دې ترون شپته ورځې د سپتمبر په شپږمه نیټه پوره کیږي. د نړیوال امنیت لپاره د امریکا د دفاع د وزارت مرستیال په عین حال کې ویل ګمان نه کوي چې دقیقا د سپتمبر په شپږمه نیټه د روسیې له لارې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د کومې الوتکې د تک پروګرام جوړ سوی وي. لایو تازه رپورت سره سم د امریکا پاوز په دی غور کوي چې بلاخره د افغانستان د ملي اردو هوایی ځواک په بی پیلوټه الوتکو سنبال کړي. یو امریکایي جنرال والټر ګیوهان چې د افغانستان د هوایی ځواک له احیا کېدو سره مرسته کوي د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل حضرت مله دا مرحله نه ده راغلي چې افغان هوایی ځواک ته دي بی پیلوټه الوتکې ورکړ سي، خو بلاخره باید د افغانستان هوایی قواوې له هوا څخه د څارنې د عملیاتو لپاره په دا ډول الوتکو مجهز سي. د افغانستان هوایی ځواک حاضر ده شپږ دېرش الوتکې او 2500 پرسونل لري، خو امریکا غواړي چې تر 2016 کال پورې د افغانستان د هوایی ځواک د الوتکو شمیر 190 شوته او د هوایی پرسونل شمیر 2500 ته لوړ کړي. او د اسوسییټډ پرس اژانس دوه ژورنالیستان چې د بم په چاودنه کې زخمیان سوي وو پرون د درملنې لپاره متحده عربي اماراتو ته واستول شول. د اسوسییټډ پرس اژانس دواړه خبریالان د سه شنبې په ورځ د متحدو ایالاتو له عسکرو سره په کندهار کې د وظیفې پر مهال زخمیان شول. د دوی موټر سپین بولدک ته نږدې په ماین والوت او دواړه په پښو کې په شدت زخمیان سوي دي. او سم په مکرین نړیوالو خبرونو ته. د پاکستان استخبارات په جنوبی وزیرستان کې د حکومت پلوي ملیشو د مشر ترکستان بیچنی او سیمایزو طالبانو ترمنځ په وسلواله نشته کې د لشتلجه او یا تنو د وشل کېدو او د لسهاو کورونو د ویجاړۍ خبر ورکوي. د مسؤلینو په وینا لشتلجه درې سوه وسلوالو طالبانو پرون څو ساعته د ترکستان بیچنی له پلویانو سره جنګ وکړ او دواړو خواوو پر یو بل د راکټو د هوان د ګولیو او د الوتکو ضد راکټونو حمله وکړه. نشته د وزیرستان په هغه سیمه کې سوي چې تیر اونۍ د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې د پاکستانی طالبانو د مشر بیت الله مسعود د وژل کېدو خبر خپور شو. رپورټونه وایي چې د پاکستان پوځ سیمې ته جنگي هلیکوپټر استولی دی. د ایران حکومت وړاندیز کړی دی چې په راتلونکي مونی کې د 150 هیوادونو کنفرانس پر اتمي تاسیساتو د بریدونو د ممنوعیت مسأله وڅېړي. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس په حواله لوړ رتبه ایرانی چارواکو او ډیپلوماټانو دا وړاندیز تایید کړی دی. البته ایرانی مقاماتو دا هم ویلي چې دا وړاندیز د اسرائیل له هغو تهدیدونو سره ارتباط نه لري چې که د نړیوالو هڅو د ایران اتمي پروګرام بند نه کړنو دوی به د دې هیواد پر اتمي تاسیساتو حمله وکړي. د اتمي انرژۍ د څارنې په نړیواله اداره کې د ایران استازي اصغر سلطانی ویلي چې هیواد یې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د یو اصل په توګه پر دې ډول حملو نړیوال بندیز ولګوي. ایران د یورانیمو د غنی کولو له هڅو د لاس اخیستلو پر سر تر دې دمه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د بندیزونو له دریو مرحلو سره مخامخ شوی دی. د ایران رژیم وایي د دوی اتمي پروګرام د انرژي د تولید لپاره دی. د ایران د پارلمان رئیس علی لاریجانی د پوزیشن د ومشر مهدی کروبی هغه تورن رد کړی چې وایي د انتخاباتو د نتایجو په ضد د مظاهرو پر وخت پر یو شمیر توقف سوی او تیرې شوی دی. علی لاریجانی دا ډول تورونه به اساسه بللی او وایي چې د پارلمان د موظف کمیټې په دې اړه په تحقیقاتو کې هیڅ ډول حقیقت نه دی موندلی. د انتخاباتو د نتایجو یو بل مخالف محسن رضایی ویلی دی چې د دې تورونو د اثبات په صورت کې باید مسؤل مقامات محاکمې ته راوستل شي. او د جنگي مقرراتو په اړه د جنیوا د کنوانسیونونو شپږمه کلیزه ولمنځل شوه. د جنگي مقرراتو څلور وړه کنوانسیونونه په 1948 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې هدف یې د جګړې په ډګر کې د ملکی خلکو جنگي اسیرانو زخمیانو او د بشري مرستو د ادارو د کارکونکو لپاره د مسؤلیت تامینولو. د اسرائیلي نړیوالې کمیټې چې د دغو کنوانسیونونو د تطبیق لپاره کار کوي د جنیوا د کنوانسیونونو د شپږمه کلیزه په مناسبت د جنگي مقرراتو تطبیق ته د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې ده.
اته بجی او لس دقیقې شوې. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه خبري د روان خبرونه په دوام کې بووبري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د ستراتیژي د پراختیا د ډلې غړي اعلان کړ. په بادغیس کې د جمهوری ریاست د یو کاندید د کمپاین مشر له خپلو 15 ملګرو سره تشتبل شوی. په کابل، کونړ او جلال آباد کې د انتخاباتو په باب د ښځو لپاره د عامه پوهاوي کورسونه او ورکشاپونه جوړ شول.
د کومګاوارې دل چې فلاریه بيزې استعمال نه کوي هغه چلري ورکي چې لاسونه د خلکو په وینو باندې سره نه وي.
په کابل کې د انتخاباتو کمیسیون له قومي مشرانو او سپینږیرو غوښتل چې خلک وهڅوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د خراس د ځینو نورو راپورونو په څنګ کې تاسو د ورکو عزیزانو لټه کوو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک په افغانستان کې لوستوالو طالبانو سره د مبارزې او د دې هواد د پیاوړتیا او ثبات لپاره د امریکا د ستراتیژي د پراختیا د ډلې غړي اعلان کړ. شاغلی هولبروک د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې په دې اړه وویل چې د دوی د ستراتیژي یو غټ ټکی دا دی چې افغانستان په خلا کې نه دی او گاونډی ایران د دې هیواد په انکشافاتو کې رول لري. د دې موضوع نور تفصیل فرشته جلال زی دراوروي.
د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا خاص استاذ ریچارډ هولبروک زیاته کړه دوی له افغانستان سره د ایران لوی سرحد چې په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پراختیا لپاره لار خلاصه کړي له پامونه سیغورځوله. شاغلی هولبروک په خاصه توګه هرات ته چې ایران ته د تللی ستري لارې پر سر پروت دی اشاره وکړه.
We recognize geography and its realities, and anyone in this room has been to Herat.
د وای موږ د دې سیمې جغرافیه او هلته موجودو حقایقو ته پام لرو. زما او د اشلی بومبر په شمول هر هغه څوک چې هرات ته تللی دی هلته د ایران سیاسي، اقتصادي او کلتوري اغیز ته پام سوی. ایران د حق لري چې د افغانستان د مسلې په حل کې رول ولوبوي، خو دا چې دوی به دا کار وکړي کنه په ځینې نورو جدي عواملو پورې ارتباط لري. ریچارډ هولبروک زیاته کړه ایران له جمهور رئیس حامد کرزی سره اول بار د جمهور رئیس په توګه تر انتخابېدو وروسته د یو باثباته او حکومت په تاسیس کې مرسته وکړه. ایران هم درز د ټوکیو په نړیوال کانفرنس کې پاکستان ته د 310 میلیون ډالر مرستې پور کولو په سیمه کې خپل موثریت جوت کړ. د کلتوري، اقتصادي او سیاسي اغیز وخوا ایران په افغانستان کې یو بل جوړونکو رول هم لوبولای سی او هغه په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت مخنیوي دی چې د شاغلی هولبروک په وینا له محصولې په افغانستان کې روان تشدد تمویلیږي. ریچارډ هولبروک ویل په افغانستان کې د تولیدونکو هیروینو زیات اندازه په ایران کې مصرفیږي.
ازادي راډیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانو حامد کرزی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله موافقه کړي په هغه تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي راډیو او ملي تلویزیون په ګډه همکاري د 7 د میاشتې په 15مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي راډیو، ملي تلویزیون او ټولو محلي او بین‌المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د 7 د میاشتې 15مه د ماخام 15 بجې.
تاسو زموږ شغله ازادي راډیو څخه خبري ساعت 8 بجې او 14 دقیقې دي. د روان خبرونې په دوام کې د انتخاباتو ځانګړي راپورونه هم لرو، خو مخکې تر دې به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د زلمی خلیلزاد په قلم یې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک یې څرنګه کېدای شي چې د افغانستان انتخابات د اعتبار وړ وي. خلیلزاد وایي چې انتخابات طبعا یو ټاکلی لوری لري، خو د افغانستان په شان په یو هیواد کې چې د انتخاباتو کمه سیاسي تجربه لري او تاوتریخوالی هم پکې دوام لري، انتخابات کېدای شي په دې هیواد کې بې ثباتۍ ته لا زیات لمن ووهي. شغلی خلیلزاد لیکلی چې د پخپل د افغانستان مصیبتونه پخپل سترګو لیدل او هغه احساس کړي او له همدې کبله تر یو حد کول شي چې د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه قضاوت وکړي. د ډاکټر خلیلزاد په نظر د افغانستان د انتخاباتو ټولو برخوالو کاندیدانو شبنه کړي چې په دیموکراتیکو ارزښتونو ولاړ دي، خو هیڅ راز ضمانت نشته چې ځینې کاندیدان او یا لشتر لشه د هغوی پلویان د سیاسي سیالیو د قاعده سرغړونه ونه کړي. ښاغلی خلیل زاد په خپل مقاله کې هم داراس حقوق قومي او سیمایز سنځو ته اشاره کړې چې افغانستان هم په خاور سره مخامخ او هم اوسته دا هم وایي چې دا ډول اختلافات کېدای شي افغانستان لا ناکرار کړي. د خلیل زاد په نظر کې دا ډول اختلافات کنټرول نشي، انتخابات به په ځای دي چې د افغانستان په ټولنه کې بیلتون او اختلاف لمنځه یوسي، ګډوډي او اختلاف لا زیات کړي. ډاکټر خلیل زاد د خپل مقالې په بل برخه کې ښلي چې په افغانستان کې د دې خطر ته کمولو لپاره باید څو مسالې په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې افغانانو ته باید دا احساس ورنکړی شي چې د افغانستان د انتخاباتو په نتیجو کې د بهرنیانو لاس موجود و. دوهم دا چې کاندیدان باید یو اعلامیه یا یو واحد دریز اعلان کړي چې له انتخاباتو وروسته که هر څوک بریالي شول او وخت ورسېدل هر څوک بریالی شو او وخت ورسید د هیواد یا والی به نه زیانمنوي او د خپل هیواد د خدمت لپاره به له حکومت سره همکاري کوي. او نهایتا ایساف باید د افغانستان له حکومت سره یو استراری پلان جوړ کړي چې د هغه پر اساس د انتخاباتو نتیجې د اختلافاتو او تاوتریخوالو سبب نشي. جیمز ټاون واسیسی بیا په خپل وروستۍ غنه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: لناوړو خاطرو سره سره روسیا په یو ډول افغانستان ته بیرته ستنیږي. نشلی کې روسی چارواکي په دې باب چې د افغانستان له حالاتو سره باید څه ډول چلند وشي په مختلفو ډلو ویشل شوی دی. د جیمز ټاون په لیکنه کې وړاندې ویل شوی چې له یوې خوا روسیا په افغانستان کې د ناټو پر اقداماتو انتقاد کوي، خو له بلې خوا د دغه هیواد ډیر سیاستوال پوهیږي چې په افغانستان کې د امنیت په برابرولو کې د ناټو ناکامي د روسیې لپاره ستر خطر دی. د دې نشریې له لیکنې سره سم اوس مسکو افغانستان ته د بیا ننوتو د لارو په لټه کې ده او دې هدف ته د رسیدو لپاره بیلابیل چینلونه په پام کې لري. په داسې یو حالت کې په افغانستان کې د روسیې اقتصادي رول هم ورس په ورځ زیاتیږي. نشریې په پای کې لیکي دې ته له پامه پرته چې د روسیې ستراتیژي به څه نتیجې ته ورسیږي یو موضوع څرګنده ده چې دا هیواد غواړي په افغانستان کې له شل کاله حضور وروسته له افغانستان سره د خپلو اړیکو په تاریخ کې نوی باب پرانیزي. په بادغیس ولایت کې د جمهوري ریاست څوکۍ ته د کاندید عبدالله د کمپاین مشر لخپلو پنځو ملګرو سره تشتول شوی دی. دولتي چارواکو هم دا پیشه تایید کړې ده. د دې پیشې تفصیل زموږ د خبريال په دې راپور کې واوري.
د بادغیس مرستیال ودی عبدالغنی صابر په ټلیفون سره آزادی رادیو ته ومنل چې د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال ولسمشتي ته د نوماندی عبدالله د ټاکنیز تبلیغاتي ولایتي دفتر مشر مقر ولسوالۍ ته د تلو په مهال وسلوالو وتښتاوه. هو کینن غرمه مهال د عبدالله د ټاکنیز تبلیغاتي ولایتي دفتر مشر له پنځه ملګرو سره مقر ولسوالۍ ته د تلو په مهال وسیمه کې ملا سردار او د ملا منان سړیو وتښتاوه. د ژغورنې هڅې پولیسو پیل کړې ده. غرب زون کې د عبدالله د ټاکنیز تبلیغاتي دفتر یو مامور عبدالغفور جلالي د دغه خبر په ورکړه په دولت نیوکه وکړه چې د دوی د پلویانو امنیت کې پاتې راغلی. بادغیس کې زموږ د تبلیغاتي دفتر مشر حاجی محمد انور عقایزی او دوه ملګري په داسې مهال وتښتول شوې چې مقر ولسوالۍ ته د تبلیغاتي کمپاین مرکز پرانستلو په غرض د موټر په سپلۍ روان و. جلالي دولت ګرام وبلوي ویل د سړیو د امنیت په تضمین سربېره امنیت کې پاتې راغلی. زیاته کړه په ورته څو نورو مواردو کې د دوی سړي وسله والو برید سره وژلیا هم تهدید کړه، مګر دولت یې د هغه په وینا قضیه هېره کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مامورین وایي د دا ډول پیښو څېړنه کوي او د بادغیس د تازه پیښې د لټون ژمنه د بادغیس مرستیال والي وکړه. دا به هم وایم چې د پیښې مسؤلیت یې دغه راپور تر بشپړېدو ازادۍ راډیو ته چا په غاړه نه ده اخیستی.
ازادي رادیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندیدانو حامد کرزی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله موافقه کړي په هغه تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي رادیو او ملي تلویزیون په ګډه همکارۍ د اسد میاشتې په 15مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي رادیو، ملي تلویزیون او ټولو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د اسد میاشتې 15مه د ماخام 15 بجې.
بلې د یکشنبه په ورځ د مناظره مهیروي او لکه څنګه چې مو اوریدل مناظره د افغانستان په وخت مازیګر په 15 بجې او د منځنۍ اروپا په وخت د ماسپخین په 3 بجې خبري شي.
د دیار لسو اته اتم کال انتخابات
د کندهار په مرکز اسرابات کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په یوې غونډه کې په سلګونو شتو ته د انتخاباتو او د رایو د ارزښت او په انتخاباتو کې د ګډون د ګټو په باب معلومات ورکړل شول. په کندهار کې زموږ خبريال دې غونډې ته ورغلی و.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر مشر شاه جهان سرداری ازادي رادیو ته وویل نږدې درې میاشتې کېږي چې د هیواد د نورو برخو په څیر د کونړ ولایت په 14 ولسوالیو او مرکز کې د ټول ټاکنو په اړه د عامه پوهونې ډلې کار کوي، خو خلکو ته د لا زیاتو معلوماتو د ورکولو په منظوري یو شمیر سترې غونډې هم په پام کې نیولې چې نن یې په اسدآباد کې په سلګونو ښځو ته یوه غونډه جوړه کړې وه.
کونړ ولایت د ټولو ولسوالیو په کچه د ښځو لپاره یوه لویه غونډه جوړه کړې وه چې په دغه کې زمونږ خویندو ولایتي شورا وکیلانو استادانو او ټولو ګډون کړی و، او هدف د دې غونډې نه دا و چې د ټاکنو په اړه باندې عامه پوهاوی وکړو او هغوی وهڅوو چې په ټاکنو کې برخه واخلي او نورې خویندې دې ته وهڅوي چې په ټاکنو کې خپله ونډه یې رن. ټولو درنو علماو درنو مشرانو د هغوی دپاره هم وخت په غونډې لرو.
شاه جهان سرداری وویل د نوملیکنې د پروسې له پیل څخه تر دې دمه په کونړ کې دوی کومې داسې امنیتي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې د دوی د کارونو د خنډ او ځنډ سبب شوي وي. د غونډې دوه تنو ګډونوالو د ځانونو د پیژندګلوۍ څخه وروسته ازادۍ راډیو ته وویل دوی په انتخاباتو کې د ګډون کارتونه اخیستي او د ټاکنو په اړه د لا زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو دپاره یې دغې غونډه کې ګډون کړی و.
او غل غدونه او مغز سره په انتخاب کې ساسو آینده وطن د لجور کی او د خزو د نور حقوق پکې خلکو پی جنې خلک د خپل خونه خبر ماشالله د نور زاین نه چې منګې د تلویزیون نه رادیو نه ورو د غزنګ نه کونه ماشالله ډیر خدي او یت ستون زده تن لري ټول خاين مكتب النزی او ټول اماده دی انتظار باندې چې کله بری ورځ ټاکر راځي د خره مون په ټول خپل ریګان استعمالو او وق وق درته
زمان فضیلت فاطمی لسی خون کیم حکومت غونډه چین د خبرت د خپلواک کمیسیون لخوا نه جوړ شوی و. په دغه غونډه کې د اسدآباد اړوند کلیو خویندو میندو برخه اخیستلې وه. خپلواک کمیسیون دخوا نه د انتخابات په هکله عامه پوهاوی شوی، خو دا د دې دپاره تر څو عامه پوهاوی تقویه شي او کمیسیون کارکوونکو په دې باندې ډاډه شي چې ټولې خویندې رای ورکول ته آماده دي او په راتلونکو انتخاباتو کې به رای ورکړي. امنیتي وضعیت تر اوسه پورې ډېره ښه ده او داسې کومه جدي ستونزه نشته، نو ملي پولیس انشاءالله
پاغی ورځ به امنیت ونیسی. په کونړ کې د ټول ټاکنو د دفتر لخوا په داسې حال کې خزو ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو په باب د معلوماتو ورکولو غونډه جوړیږي چې په دغه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات شوي دي.
د کونړ په گاونډي ولایت ننګرهار کې د جلال فاونډیشن په نامه یوې افغاني مؤسسې د ښځینو په یوې لویې غونډې کې د ولسمشرۍ له کاندیدانو وغوښتل چې په خپلو راتلونکو تګلارو کې د ښځو د حقونو پر تامین زیات ټینګار وکړي او له کورنیو سره د ښځینو د تاوتریخوالو او په حکومت کې ښځو ته د زیاتې ونډې د ورکولو لپاره لازم پروګرامونه طرحه کړي. په دې اړه له جلال آباد ته راپور ته غوښتي
د جلال فاونډیشن مشري میرمن مسعودی جلال په جلال آباد کې د خزینه او پوړان دي د تاو تریخوالي د پای تر رسونې په سیمینار کې ویل د ولسمشري کاندیدان دي د خزو پوره حقوق ومني.
ارزو مو امیس کې کاندیدای محترم ریاست جمهوری
و... مسعودی جلال ویل زما الهداد چې د ولسمشري ولایتي شورا کاندیدان خزینه او ته د نیمایي نفوس په تناسب ځانګړي پروګرامونه او تګلارې ولري. کاندیدان باید خزینه او ته چې د ټول نفوس نیمایي رایې د دوی لپاره کاروي وایي چې د دوی لپاره د کامیابی په صورت کې څل لري. مشخصه توګه باید دوی خزینه او ته خپل هدفونه په خپل کاري برنامه او تګلارو کې وخی. دا مهال سرګونو راټول شوی او خزو ویل تر اوسه د دوی حقوق پر ځای شوی نه دی او د خزو لپاره د عملی کار پر ځای یوازې سیمینارونه او غونډې نمایشي بڼه لري. دوه تنو ویل
زمانم زهل وفا افغانستان کې د خزو پوران د ډیر خوشنطونه شته. زه یعنی زن کورنۍ دي چې خپل لورګان یا انجونې نه پریدي مکتبونو ته مونږ توقع لرو د هغه پلرونو هغه میندو نه چې جونې لري باید خپل لورګانې ښوونځي ته پریږدي
زما نوم قاري مروا میاخیل ده زه خو فکر کوم چې دا سیمینارونه چې څومره ډېر دایر شي څومره ډېر وشي تر څو چې عملي جنبه ورته ورنه کړلی شي تر څو چې ورته دې ته فعالیت ونیشي او حقیقتا دا کار ونیشي نو زه فکر نه کوم چې دا سیمینارونه د ښځو په ارزښت ورکیا د ښځو ته څه فایده ورسوي
دا چې د ولسمشرۍ ولایتي شورا انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي ځینې اندېښنه لري چې د سواد د لږوالي او هم د کلتوري ستونزو له امله به د افغانستان په سرحدي سیمو کې ښځینه خپلې رایې په سمه توګه ونشي کارولی.
لونه تر اوو او ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن به آزادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل کې له سیمه ییزو مخورو سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دوی دې په خپلو سیمو کې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. دغه غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه چې د بیلابیلو ناحیو شاوخوا سلو سیمه ییزو وکیلانو پکې ژمنه وکړه چې په خپلو سیمو کې به خلک دې ته تشویقوي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې اړه راپور واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل ښار له شاوخوا سلو قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ناحیو له وکیلانو سره په یوه غونډه کې د انتخاباتو پر اهمیت خبرې وکړې او له دې څخه وغوښتل سول نور خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوې غړې مستورې ستانکزی وویل په غونډه کې د کابل د ټولو ناحیو وکیلانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو او نورو مخورو کسانو ګډون درلود. هغې وویل دا هغه کسان دي چې کولی سي زیات خلک انتخاباتو ته تشویق کړي.
هغه مسائل سي مثلا د انتخاباتو پر ضرور دي، هغه سي دوی راسي خپل کارتونه سره راوړي او هغه ماکلین سي دوی وکیلان دي هغه ته دا گاهی ورسي سي انتخاباتو ورځ یعنی چې انتخابات د څه لپاره ولي موږ زو دا نن سیمینارم د انتخاباتو د آگاهی د لپاره دلته دایر کړی ده. یوشتو نه هیڅ په داخل د ښار کې دي د وکیلانو صاحبانو ته موږ کړی.
میرمن ستانکزی زیاته کړه د انتخاباتي کمپاینونو له پیل راهیسې په مرکز او ولایتونو کې د عامه پوهاوي دا ډول زیاتې غونډې جوړې کړي او په زیاتو سیمو کې خلکو ورسره د همکارۍ او په انتخاباتو کې د ګډون ژمنه کړې ده. د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې د کابل د ناحیو وکیلانو وویل دوی هم دا مسؤلیت لري چې په خپلو سیمو کې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د کابل د دویمې ناحیې یو وکیل عبدالشکور:
موږ په خپله سیمه او جومات کې چې خلک راټول وي دوی د خپل ملا امام په مرسته تشویقوو او ورته وایو چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. که چیرې موږ په انتخاباتو کې ګډون ونه کړو د وطن آینده مو خرابیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو، پوسټرونو، تبلیغاتي پاڼو او اعلانونو په مرسته یې تر ډیره کوشش کړی له ولس سره مستقیم ارتباط وساتي او د خپل عامه پوهاوي د پروګرام په مرسته افغانان په انتخاباتو کې ګډون ته رامات کړي. انتخاباتو ته کمې ورځې پاتې دي او ځینې خلک شکایت کوي چې لا هم په لرې پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په هغه پیمانه نه دي عملي سوي چې تمه یې کېده.
د انتخاباتو په هکله عام افغانان څه وایي؟ له ننګرهار څخه د ازادي راډیو خبریال د څو تنو اوازونه راستولي.
سلام مرادم جلالات خار یو سیدن کې دا چې د انتخاباتو بهیر نږدې دی ورځ ډیره لنډ دی نو په ابتدا کې خود ټولو وطنوالو نه خويند ورون نه داخله کو چې دا چې پیراتونکو پنځه کلن خپل سرنوشت کو باید ډیر زیات په دقت سره په انتخاباتو کې ونده واخلو خزینه و نارینه او البته دغه رایا چې موږ سره د خدای په نزد یو امانت دی په دې باید دقیق فکر وکړو او هغه چاته رای واچو چې هغه د افغانستان د آینده په بهبود او د خوار او غریب ملت په درد مند واشي. راتلونکو ولسمشر باید په دقت سره دغه ناخوال او مشکلات او ضرورتونو ته توجه وکړي. هغه که د تعمیراتي کنسټرکشن په برخه کې دي، که د زراعت په برخه کې دي او که د صحت په برخه کې دي. د برېښنا مشکلات دي، ستونزې دي.
د ننګرهار د څو تنو اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل کې له سیمه ییزو مخورو سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې دوی دې په خپلو سیمو کې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. په همدې حال کې په کابل کې څه باندې 300 کلیوالو ښځو د انتخاباتو لپاره د عامه پوهاوي یو روزنیز کورس پای ته ورساوه. دا روزنیز کورس د شزو د چارو د وزارت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا تنظیم شوی و.
ازادي راډیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانو حامد کرزی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله موافقه کړي په هغې تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي راډیو او ملي تلویزیون په ګډې همکارۍ د اسد د میاشتې په 15مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي راډیو، ملي تلویزیون او ټولو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د اسد د میاشتې 15مه د ماښام 15:30 بجې.
اتمی بجیش فی او فرشته جلال زی هم استودیو تراغلی چه ده مهم خبرونو لندیز درواب روی.
ده افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازی ریچارد هولبروکوی په افغانستان کې له سیاسي فساد سره مبارزه، د پخوانیو حکومت ضد وسلوالو لپاره د مسؤلیت تامین او د سیمه ایزو او محلي حکومتي ادارو تقویه د کاري ډلې له سیاسي اهدافو څخه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له 1300 نړیوالو ځواکونو سره د انتخاباتو د امنیت د چنګولو جدي تدابیر نیولي او د هغو سیمو نمونه به ډیر ژر اعلان کړي چېرته چې د امنیت له پلوه بې ثباتي موجوده ده. د انټرفاکس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې باراک اوباما او دیمیتری مدویدیوف د تیرې میاشتې موافقې سره سم امریکا کولای سي د سپتمبر له شپږمې د روسیې له فضا وسلې او سرتیري افغانستان ته انتقال کړي. د امریکا په ځوای په دې غوړ کوي چې بل اخره د افغانستان د ملي اردو هوایي ځواک په بی پلوټو الوتکو سمبال کړي. د ایران حکومت وړاندیز کړی چې په راتلونکي مني کې د 1500 هیوادونو کنفرانس د پراتمی تاسیساتو د حملو د ممنوعیت مسله وڅېړي. د پاکستان استخبارات په جنوبي وزیرستان کې د حکومت پلوي ملیشي د مشر ترکستان بیچنی او سیمه ایزو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د لږ تر لږه اویا تنو د وژل کېدو او د لسهاوو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکوي. او د جنګي مقرراتو په اړه د جنوا د کنوانسیونونو شپېتمه کلیزه ولمانځل شوه.
تاسی زموږ شخله ازادي رادیو څخه خبرې. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د خپلو څېړنو په لړ کې د کرنې او ځنګلونو د پراختیا په برخه کې پر علمي میتودونو ولاړې یو شمېر لارښوونې د کرنې وزارت وړاندې کړې دي. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ رئیس پرون په کابل کې په همدې اړه په جوړ شوي دوه ورځني سیمینار کې وویل چې د علمي کارونو او مقالو په وړاندې کولو سره به د اکاډمۍ یو شمېر غړي دا مسأله وڅېړي. په دې اړه نور حال له کابله د اجمل تورمان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د علومو اکاډمي رئیس عبدالباری راشدی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزی د پیغام په لوستلو سره له همدې عمله جوړ شوی دوه ورځنی سیمینار پرانیستلو.
په دغه موقع کې د افغانستان د علومو اکاډمي لخوا د کرنیز انکشاف د تدوین سوي استراتیژي د اهدافو له تحقق سره څه مرسته شاو پر مسله ساسو سیمینار ته لیکل سوي مقالې به د ځنګلونو د حفاظت او انکشاف له مسایلو سره ډیره مرسته وکړي.
د دغه سیمینار په لومړۍ ورځ یو شمېر استادانو د موضوع په اړه ګډونوالو ته خپلې مقالې واورولې. د علوم اکاډمۍ د زراعت، کیمیا او بیولوژي د څانګې غړي محمد قسیم مراد د دغه سیمینار د جوړولو د هدف په اړه وویل:
په دې دوه ورځني سیمینار کې د کرنې د مختلفو برخو پرابلمونه سیړل کیږي، چې مثلا د کرنې په عرصه کې داسې ګامونه واخیستل شي چې زمونږ هیواد د اوسني مشکل نه ووځي، یعنی هغه پوتنسیال چې موږ په اقتصادي لحاظ لرو د هغې نه معقوله استفاده وشي، شاړې ځمکې آباد شي او د اوبو سیستمونه ورته فعال شي.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې دغه وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې د یاد شویو ستونزو د هواري لپاره یو شمېر ګټور پروګرامونه پلي کړي.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د پاکستان پوز په جنگ ځپلي سواد کې د پوزي عملیاتو په ترڅ کې د لسکونو طالبانو د ژوندي نیولو ادعا کوي. په سواد کې د روان کال د مې د میاشتې له اتمې نیټې راهیسې د پاکستان اردو د نیغې لارې په نوم عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې طالبان په شا تمبول شوي او بې کوره شوي خلک اوس بیرته خپلو کورونو ته ستنی شي. زموږ خبریال له پاکستان په همدې اړه راپور رستولی.
د سواد په مرکز منګوره بازار کې اوس دوکانونه پرانستي او خلک د سودا د اخیستو په حال کې لیدل کیږي. بازارونه د شپې تر اتو بجو پورې پرانستي وي او میرمنې هم بازارونو ته تګ را تګ کوي. سو میاشتې مخکې پورې دا هر څه ناشونی کارو، خو اوس طالبان له سیمې وتلي او خلک خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي. د سواد خلک وایي دوی به د اربکیانو د لښکر په جوړولو دې سیمې ته د طالبانو د یو وار بیا راتګ مخه ونیسي. د شیر افضل په نوم یو کس وایي،
منګ د پاکستان په کونه کونه کې د فوج سره وګف وګ جنگې دو تا هر ټیم تیار په لوینه او خپل ځمګه قربانو.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د فوج سرلخکر اشفاق پرویز کیانی، د سرحد ایالت والی اویس احمد غنی، د دغه ایالت لومړی وزیر امیر حیدر خان هوتی او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف تیره ورځ د سوات د مرکز منګورې خار څخه لیدنه وکړه او د دغه سیمې د قومي مشرانو سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم د خلکو نه وغوښتل چې په خپل چاپیرچل دی نظر وساتي او د طالبانو د بیا راتګ مخه دی ونیسي. د سوات خلک وایي د دې خبرې هرکلی کوي او خپله سیمه به په خپله دوران کارونه ساتي. د عجب زاده په نوم یو مشر وایي،
طالبان راغلی دی پته نه لګی چې د کوم وطن راغلی دی، شرپسند دی، د بل وطن دی، د دې وطن دی. زمونږ کورونه وران کړه، نور علاقه وران کړه، زنانه سرتورې کړې. نو موږ دا ټوپک راواغستی چې را د دې مخنیوي وکړو.
د سوات یو بل اوسیدونکی ضیاءالدین وایي، اوس خلک په دې نه ډارېږي چې د ترهګرۍ ښکار بشي. نوموړی وایي، اوس میرمنو هم ډار له زړه نه لرې کړی او بازارونو ته راوځي.
بنیادی طور خلک خو رو رو آبادیږي، منګورم رو رو آبادیږي، خلک واپس راځي. لږ شان خلک اوس هم د منګورې نه بهر دی او بازارونه رو رو آبادیږي، ژوند بحال کیږي. خو یوه تبدیلی، یو بدلون چې راغلی دی، هغه دا دی چې خلک د ترهګرۍ نه تر ډېر حده پورې خلاص شوي دي. اوس خلکو سره دا ویره نه وي چې یاره ما بسوک مړ کی، ما بسوک قتل کی، ما ته بسوک تاوان ور ورسی. زمونږ مشهور د چینی مارکیټ چې کوم د زنانو مارکیټ وو، هلته اوس هم مطلب دا چې زنانه زی سودا کوي بې د سیرې پته پرهی نه، او دغه نیک شګون دی او ښه نښې دي د ژوند چې ژوند رو رو بحالیږي.
د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره هم په یو خبر پاڼه کې وایي چې تر اوسه د 300,000 کورنیو سره نغد مالی مرسته شوې ده، سو هغوی بیرته خپلو سیمو ته ستنه شي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د سې شنبې په ورځ د سوات په بیها، چپریال، خیراړی او بټخیل سیمو کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 29 طالبان ژوندي نیول شوي او د هغوی سنگرونه تباه کړی شوي دي. د ترهګرو سره په مخامخ جنگ کې د پاکستان د فوج د یو سرتیري د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په همدې حال کې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری ویلي، د سوات او ملکنډ عملیات د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د پاکستان ځواکونه د ترهګرو د ځپلو پوره وړتیا لري.
د چهارشنبه په ماښام د کوټې ښار جنوب
لبلې خوا د پاکستان په بلوچستان ایالت کې هم په وی پوسټ د توغندي برید شوی او بل ځای چاودنه شوې ده. د بلوچستان د امنیتي وضعیت په هکله له کوټې څخه د اسرې رادیو خبريال راپور لري.
د چهارشنبه په ماښام د کوټې ښار جنوب ختیځ لوري ته پر سریاب سړک باندې د ملیشا ځواکونو یو امنیتي پوسټ ته نږدې په یو ولاړ موټر سایکل کې د ناڅرګندو کسانو لخوا ځای پر ځای سوی بم وچاودید. پولیس وایي تر چاودنې وروسته د نامعلومو وسلوالو کسانو چې وایي د شاوخوا کورونو پر بامونو یې کمین نیولی و او ملیشا سرتیرو ترمنځ ډزې پیل شوې چې نږدې دوه ساعته یې دوام وکړ. د پولیسو په وینا د چاودنې او ډزو په نتیجه کې دوه تنه لارویان وژل شوي او د دوو ملیشا سرتیرو په شمول 8 تنه ټپیان شوي دي. د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نامه د بلوڅو یو خپلواکي غوښتونکو سازمان د دې چاودنې او پر ملیشا ځواکونو باندې د ډزو پلا پر غاړه اخیستې ده. سرباز بلوڅ چې وایي د دې سازمان ویان د ادعا کوي چې په دې چاودنه کې 15 ملیشا سرتیري وژلي، یو لستانه ټپیان کړي دي او همدارنګه دوه حکومتي موټرې په بشپړه توګه ویجاړ کړي دي. خو بل لور ته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو ویان میجر اویس د بلوڅو وسلوالو د خپلواکي غوښتونکو سازمان د ویان ادعا ردوي او وایي چې په چاودنه کې د دوی هیڅ یو سرتیری نه وژل شوی او نه هم ټپي شوی دی. دی. بل لور ته بیگانا وخت د کوټ شهر په هزار گنجي سیمه کې د پولیسو پر یو امنیتی پوسټه باندې لیو ناڅرګند ځای ورته غول سوی توغندای ولګید. پولیس وای د توغندې په دې حمله کې دوه پولیس اسکر وژل سوی او درې نور سخت ټپیان سوی دي. ټپیان په سمدستي توګه د کوټ دولتي روغتون ته را انتقال سوی چې په هغوی کې د یو حالت د اندېښنې وړ شول سوی دی. پولیس وای د توغندې په دې برید کې د امنیتی پوسټې ودانۍ او یو بکتربند موټر هم تباه سوی دی. د بلوچستان اعلی وزیر د ملیشیا ځواکونو او پولیسو پر امنیتی پوسټو باندې د حملو غندنه کړې ده او په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو د ژر تر ژر نیولو امر یې کړی دی. په کوټه ښار کې تر دغو پرونیو پیښو وروسته د ملیشیا ځواکونو او پولیسو ګزمه زیاته سوې او د پاکستان د ازادۍ د ورځې د راتګ له امله یې چې د اګست 14 نیټه د سخت امنیت نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بلوڅو اکثرو ملتپالو ګوندونو او خپلواکي غوښتونکو سازمانونو لاله وړاندې اعلان کړی چې د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه لمانځي. یاغي بلوڅو خبرداری ورکړی چې که چا د پاکستان د ازادۍ ورځ ولمانځله نو هغوی ته به تاوان وراړوي.
په همدې راپور سره د راپورونو لړۍ سرته رسو.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو اوریدونکو سلامونه مې اومنئ. بیا هم د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وار را ورسید. راځي چې په ګډه سره دغه پروګرام په دې هیله واورو چې د تاسې کوم دوست یا عزیز په نننی پروګرام کې پیدا شي. دغه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسې ته جوړوم او وړاندې کوم.
تاسې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
ګرانو دوستانو، تاسو چې آزادی رادیو ته تلیفون کوئ او خپل ورک عزیز لټوئ، خپل پیغامونه لاند ووایئ. په خپلو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، بیا د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. گرانو اوریدونکو، بیا هم داسې پیغامونه لرو چې یا مو خو نوم نه دی اخیستی او یا هم د تلیفون شمیره مو له یاده وتې ده. او اوس راځئ چې هغه پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکی آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې له یاده وتې ده.
زموږ پیغام دغه دی چې د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د ګرځوی کلان د کلي اوسېدونکی د میراتم په نامه باندې دا 10 کاله کېږي چې نادراکه دی. د نیاز محمد زوی دی. موږ د دغه ورک په حساب باندې معلومات غواړو. په دغه نمبر موږ ته زنګ ووهئ. دی منصبدار و په وخت کې د ترکیې د بادشي څخه تر خامخا 2 کاله پورې دی منصبدار و. دی نادرکه شوی دی.
ګرانو اوریدونکو، که تاسې د دغه ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ، کولی سئ چې په دې شمېره تلیفون زنګ ووهئ. 0093030024 د تلیفون شمېره یو واره بیا وایم. 0093030024. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0034 22 14 40 115. ګرانو دوستانو، د تاسې لیکونه او ایمیلونه هم موږ ته رسیږي. اوس راځئ چې هغه یو ایمیل او لیک تاسو ته در وړاندې کړو کوم چې تاسو آزادی راډیو ته رالېږلی دی او خپل ورک شوي عزیزان پکې لټوئ. دغه ایمیل او لیک به تاسو ته د مونږ همکار نوریاس نوری در ولولي.
زه نقیب الله د رازګل زوی د پکتیکا ولایت د مټاخان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما ګډی ګډی سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او زما ورور اجمل ته ورسیږي. زما ورور چې اجمل نومیږي او د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی، تقریبا د 9 کلو ده. جک تور بخن ځوان چې سپورتي اندام لري، 3 کاله کېږي چې د کابل د خیرخانې مینې له کوره وتلی او تر اوسه کوم احوال ځینې نه لرو. که هر چاته د ده معلومات وي لطفا دی په دې تلیفون شمیرو له موږ سره اړیکې ټینګې کړي او یا د هم د ازادي راډیو هم دې پروګرام ته خپل پیغام او ادرس پرېږدي. زمونږ د ټلیفون شماره دا دی، نقیب الله 0818 189 08. د محمد الله د ټلیفون شمیره ده 0442154401. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه غلام نبی یم، د هلمند ولایت څخه برېښنالیک درلیږم. هیله لرم چې د ورکو شوو عزیزانو په خبرونه کې راته خبر کړئ. سردار محمد د محمد حسن زوی او عبدالستار د تورکا زوی شپه کله کېږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې له خپل کور څخه د مزدوري په هدف وتلی دی چې تر اوسه هیڅ درک معلوم نه دی. که دوی خپله دا اعلان اوري او یا کوم بل څوک د دوی په اړه معلومات ولري، نو د اسلامي او انساني خواخوږۍ له مخې دې په لاندې شمیرو له موږ سره تماس ونیسي: 0998505553 او 0500940029.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
گرانو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری اوس خپل قلم او کاغذ تیار کړئ او هغه پیغامونه واوري کوم چې تاسو آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی. خپل تلیفوني پیغامونه مو مونږ ته پریښدي او په دغو پیغامونو کې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زما محمد شاہی ز پاکستان د کشن زمي سرخابه سره راغایم. وای دا کازوی دي په نامه در رحمت الله خلاص کله چې طالبان په اول انقلاب کې ورک شوی دي، نو بیا هیڅ چاته درک نه معلوم سي کار څوک دغه په اول باندې درک لري. زه په پاکستان کې په سرخاب کې وسېږم او دوی چې دي کندهار د جړې د ولسوالۍ غنلغان د کلی د غلان سګر زوی دي. دی تقریبا په عمر 15 عمر لري. هر چاته زه درک معلوم یې، ما ته چې په دغه ټلیفون ما شماره باندې زنګ ووهي 0300 23 89 40 8. بله شماره ده زما د 0321 89 63 3. زه مولوی محمد خان د ګرمسیل ولسوالۍ اوسېدونکی سي فلم د پاکستان ایالت ټنډه زیارت خبرې در سره کوم. زموږ یو همسایه ورک چې نوم یې جمال شاه ده او د پلار نوم یې ملا محمد ریس ده، چې له نن څخه نه میاشتې مخکې ورک شوی ده. که دی په خپله دا اعلان اوري نو خپل کور ته دې راشي، او که د ده په هکله باندې نور څوک معلومات لري په دغه شماره باندې دې موږ ته زنګ ووهي. د شمارې نمبر دي 0301 3040 201. شماره یو ځل بیا تکرار 0301 30 2010.
ملا سلیمان زی د بنګ زوی د وازیخه د پکتیکا ولایت د وازیخه د ولسوالۍ اوسېدونکی د مریانو د کلي شپه کوټه کې له 2 څخه ورک دی. که چاته د سلیمان زی په باب معلومات وي په دې ټلیفون شمیره دې زنګ ووهي 0301 18 10 10. ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکرارېږي 0301 18 10 10. البته دا د پاکستان شمیره ده.
الو السلام علیکم، زه د یارانه سره د یزد زنګ وم. زموږ سره یو انډیوال دی د کندهار محمد زی، هغه دا 10 خپله کور ته نه دی تللی. د مشر ورور نوم یې سدوزی، هغه دی د دویمې ورور نوم یې امان الله غالی د درېمی ورور نومې سیف الله غالی راډیو آزادي دی زنګ والی دی د ده پسې ګرځي دی وایي زه ژوندی یم په دغه شمارې د ده ته زنګ وایي 0913 85 79 32 بیا دوباره تکرار کوم 0913 85 79 32.
السلام علیکم. زم محمد داجان د جلال خان زی د جنولت مسی د قندوز ولایت د شیاچی د ولسوالی سره تاسو په تماس یم. ما یو اکاز زی ورته نوم یې شای سمیر نومې دی او د ناجمیر زی دی د جنولت مسی دی. د اکا نوم یې جلال خان دی، د بل اکا نوم یې ظاهر دی. په چا ته معلومات دې په اخلا یاد ما آواز یې خپله اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ وي سپر وایا 6492 2 اویا 2 اویا. السلام علیکم. زه فضل محمد د کوټې خبر درته کوم، د پاکستان د کوټې. آیات محمد د مازوې د ورک سره د درې کال کېږي کې څوک په اړه څوک معلومات لري یا غیب خپل زما غږ اړوي په دې لمبه دې ټلیفون را وکړه 0 3 0 8 0 3 0 8 0 3 0 8. ډیره مهرباني.
السلام علیکم. زه سردار د افغانستان د کونړ د اسمار د دنګام د سور کمر اوسیدونکی یم. چې پیلن مسافرې شپې په سعودي عرب ریاض کې سبا کوم. زما یو مرګری دی چې د پاکستان د دیر جندول معیار کیم نه بدرګه شوی دی چې نوم یې ارسل دی. مخکې به دوکانداري کوله او دا دوه میاشتې کېږي چې بدرګه شوی دی. خړې کپړې په تنګ کې پرتې دي، غټې غټې سترګې دي او بونډۍ ګیره ده. دا دوه میاشتې کېږي چې بدرګه شوی دی. که هر چا ته د ده په څه معلوماتي ما ته دې په دې ټلیفون باندې شمېرې باندې زنګ ووهي 0 0 9 5 6 5 0 0 0 0 0 0 9 5 6 5 0 0 9 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. زه سرور افغان له پاکستان صوبه بلوچستان زه خبره کوم. زما یو ورور ورک ده، نوم یې محمد صدیق ده، د پلار نوم یې محمد یعقوب ده. په قوم سرکه ده، کوره به زله لور لایې کې ده. دا اته کاله کېږي چې له کوره زنافته به تللی کراچۍ له د ایس اله والیم نشته. زه د ازادۍ ټولو ریډیو کارکوونکو ته دا هیله لرم چې زموږ پیغام دوی هر وخت نظر کوي. زه ډېر ځنه خوشحاله یم دوی د ګرد آباد اوسي، دا زموږ د بایي او اله وال معلوم شي. د ټېلیفون شماره ده 0-3-2-3-4-1-5-5-5-1
ده آزادی لرادیو چخه ده ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام آوری. که مورک عزیز لطوی نو کولیشی چه پده غشمیره تلیفون خپل پیغامونه پریگ دی 0-0-4-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
علیکم زرا خان عظمت فرغیدا دما یو یو اسماعیل کاکا اسماعیل منی کی طرف دا ورک افغانستان جلبات خواته تللا او قصوب دی د بحال سوق مون ته معلومات را گئی دغه شمورو ما نه مون سره کی دا بیت وفاتی شی پر درې شی پر ات ات یو دوا و درې دوا دوا بل لمبار د دی شاه وزیر په نام شی پر درې شی پر شی پر ات درې و و پنځه شپږ پنځه څلور
زمانم نور نبی دنین غهار ولید د چینو لسواله خبرې کړم زمونږ یو د اکاډوی نورستان په نامه کورک دی دا ډیر وخت کیږي چې خپل کور د غې ټول دې رحمان ډیر نخمن دي کچیر دې په خپل زما غا غوري نو په دغه نمبر د مونږ ته ټلیفون وکا چې پر وسو شپږتیا اتاتیا 3525 کې نیسوي ورس
زما نوم خان محمد د سرپل د ولایت سید آباد د ولسوالۍ اوسېدونکی یم په قوم اسحاقزی یم اوس زه د پاکستان د کراچي څخه تاسو ته ټلیفون کوم زما یو ماما دی دا دوه کاله کېږي چې د ویش پاډر څخه ناراکه شوی دی عبدالستار نومېږي د هر چا که د عبدالستار په هکله معلومات ولري په دغه شماره دې موږ ته ټلیفون وکړي 202-300-2500-98 شماره یو ځل بیا تکراروم 202-300-2500-98 وسلام.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږي او د ازادي راډیو خبریال سي. راپور ستاسو، نشرې زموږ.
محمد صدیق نمیرزی پر اطلسان تاریخ خبره کرده یو سیزه ده غرماش ده ولسوالی رغیز اما که چوکی ده سلی حال ولدی پر ده تلیفون پلنبر دی و ما تزنگو وی سپر او سدده بیست و هشت بیست پر ده لنبر دی زنگو وی ده عبدالواحد نمیرزی و سلام.
الو سلام علیکم، زه حکمت الله حق پرست زابل د ولایت ترغنداب د ولسوالۍ د جالو د کلی اوسېدونکی یم. زما دوه د کاکا زمن دي، 8 کاله کېږي نادرکه دي، هر یو لکه محمد نذیر او الا نظر نومېږي. د الکوزي اکا زمن دي، د جالو د کلی اوسېدونکي دي. او بل مې یو دوست په نامه د سید عمر، هغه هم د ترغنداب د ولسوالۍ د نیکنام د کلی د غیاث اکا زوی ده، 1 کال کېږي نادرکه ده، په عمر 10 کلن ده. نو هیله لرم که دا پیغام دوی په خپله هروي او یا د دوی په هکله یو بل څوک معلومات لري نو په دې شماره دې و ما ته ټلیفون نه وکوي. 0-9-3-4-0-2-5-2-4-6 تکرار 0-9-3-4-0-2-5-2-4-6.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبري
ګرانو اوریدونکو، د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام هم دومره وو. که په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي خوخه، که نوی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. خو په یاد لرئ چې د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې دي. ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
لخکار کری غلی غلی رات گوری بیا منڈا کی نگوری بیا منڈا کی نگوری محبت کا لخکار کری غلی غلی رات گوری بیا منڈا کی نگوری بیا منڈا کی نگوری چالا کا دا ہمرانا امدکا دا مستیدا اے 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 خندارا کا کبھی آدارا کا کبھی خندارا کا کبھی آدارا کا کبھی شاری کبھی پیخی کبھی خندی گی بمی نامی پوئی گی بمی نامی پوئی گی بس پر گو